السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. ځانې ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړای کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتون خو او د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه ووري. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د فاټا مرجر په اړه غونډه روانه ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په هیواد کې د انتخابات لپاره د روان کال جولای 15 نیټه ټاکلې ده او په شام کې څلور روسي عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې قبایلی سیمې له دې صوبې سره د یو ځای کولو په اړه غونډه روانه ده چې پکې د برخې اخیستو لپاره د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو زیاتره غړي اسمبلی ته رسیدلي دي. د دې بحث لپاره پیپلز ګوند د سپیکر وزیر اعلی پرزد په یاد اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هم واپس اخیستی دی. تیر ماښام د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بل لپاره د ټاکل شوې اکثریت ترلاسه کولو په لړ کې له ټولو سیاسي ګوندونو سره یو مشاورتي غونډه هم کړې ده. قبایلی سیمې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو بل قومي اسمبلی او سینټ لا لوړاندې منظور کړی دی. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او قبایلی سیمو د یو شمېر ټولنو غړو د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د فاټا مرجر خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره ته د وینا په وخت یو ځوان شاکر الله افریدی وویل
د ځنګل د حیوانات باندې هم دا غوي د مرضی او د حقې بغیر د غنی کولې فیصله وکړه. قبایل خبر امنو چې تا راپاسې دل یو ټول قبایل غلامان کړو.
بلخوا پولیس چارواکو مشال ریډیو تاسو ساته وړاندې ویل چې د مظاهرینو له پولیس سره هم نښته کړي خو وروسته یې پولیس په منتشر کولو کې بریالي شول. د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل تنه مظاهرین پولیس نیولي هم دي. د پنجاب په ګجرات ضلع کې د تراګرې ضد ادارې سی ټی ډي د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم شپږ کسان وژلي. د سی ټی ډي یو چارواکي تر مخه تېره شپه یې د ګجرات په اپل جهل سیمه کې د خفیه اطلاع وروستو ناکبندي کړې وه چې پکې یې په درې موټر سایکل سورو نه کسانو ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغوی پرې ناتاره ډزې شروع کړې. په جوابي کاروایي کې شپږ تنه وژل شو او نور درې په تېښته کې بریالي شول. پاکستاني رسنۍ د سی ټی ډي د ویاند په حواله وایي چې له دغه لوالو یې دوا د ځانمرګي بریدونو جاکټونه سودانې کلاشنکوفونه بارودي مواد او د حساسو ځایونو نقشې برامد کړې دي. د چارواکو په وینا وجل شوی وسلوال په یو شمېر ترهګرو بریدونو کې ککړ وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون په ملک کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د روان کال جولای 15 نیټه منځور کړه. د انتخاباتو کمیشن ویان الطاف احمد بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبر پخلی وکړ او په دې حق لی ویل
راتلونکو ورځو کې به قانوني تور مونږه په شیډول ورکو په دې ورځو کې دننه او بیا به هغه برابر الیکشن پروګرام تاغي چې به دا پبلک نوټس هی تاغي کې به د نامینیشن کاغذونو د داخلولو کاغذات نن زده کیږي او دوی تاغي د پربښت ګروزی بیا به دا سکرټینګ د بار خپل ټیم
الطاف احمد زیات کړه چې په پاکستان کې دا محل د ټولو ريجستر شو وټونو شمیره سره باندې لاس کړوړه ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ له حکومت سره د خپل غوښتنو په حق لا د خبرو اترو لپاره د شتنی جرګه جوړه کړې ده. په دغه جرګه کې د عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمېر مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو طبقو پښتانه مشران شامل دي. د غورزنګ یو مشر محسن داول بیګا مشال ریډیو ته په دې حق له ویل
دا اوس چې کومه جرګه ده مونږ دا جرګه ورکړه هغه چې کومه غی جرګه جوړه کړه هغه به می دا بوس په شریکه د ریاست سره په دې مونږ په دې غوښتنو باندې مذاکرات کوي. نور د ریاست مختلف ادارې دي که فوج دي که سیول بروکراسي دا هغه مخ ته مونږ چې کومه غوښتنې دي دا جرګه به هغه مخ ته دي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د نور غوښتنو ترڅنګ په یو غوښتنه کې ویلي دي چې په هیواد کې د حقایقو معلومولو او پخلاین لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په پکتیا ولایت کې په یو هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوې دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلوال تیر شپه یو بجا د یاد ولایت د سیدکرم ولسوالۍ اړوند د خړو په سیمه کې په یو هوایي برید کې وژل شو. د پکتیا د امنیا کمانډانۍ ویان سردار ولی تبسم نن مشالې ریوتول چې یاد برید د خفیه معلوماتو په بنیاد د غوس ملاتړ بهرنی هوایی ځواکونو کړی دی. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې رسنوي ته په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د لا هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره د جون د 12 منټې غونډې ته ګوري. ولسمشر ټرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې څو ورځې مخکې یې دغه ممکنه تاریخي ملاقات منسوخ کړی وو. ولسمشر ټرمپ 13 ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د ملاقات لپاره پرمختګونه شوې دي او د جون 12 منټې ته ګوري. بلخوا په شام کې سلور روسی عسكر وجل شوې دي. د روس دفاع وزارت وایي د شام په دیرالزور صوبه کې د جګړې پر مهال یې سلور پوځیان ووجل شو. د یاد وزارت لخوا نن جاری شوی بیان کې راغلی دا پیښه هغه وخت تیرش پر امنست شو چې د ترګرو سو ګرځند د ډلو د شام د حکومت په توپخانه برید وکړ. د دې بیان تر مخه د روس دوه پوځي سلاکاران په مقام مړ شول او نور 15 جوبل هسپتال ته یوړل شو چې پکې دوه هلت تصاور کړه. د دې وزارت د بیان تر مخه په دغه جګړه کې درې سلوي خوسلوال هم جل شوې دي. او بل خبردا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبی اجمنه وکړه چې د دویم نړیوال جګړې د سولې په یو تړون د سلا کېدو لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي. دوی دغه راز د هغو ټاپوګانو په سر د لانجې ختمولو لپاره په یو موافقه د سلا کېدو ژمنه هم وکړه چې دواړو هیوادونو ور باندې داوا کړې ده. پوتین د جاپان له وزیر اعظم سره تر خبرو وروسته پرون په ماسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی په باور د داسې حل لارې موندل مهم دي چې دواړو هوادونو په ګټه وي. دا تر دې د مد مشال خبرونه اوس درته د موسم حال وړاندې کو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلوري ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو پر بل بحث دوام لري. د جمعیت العلماء اسلام فیو د قبایلي سیمې یو شمېر ټولنو مشرانو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. وایي چې نن له اسمبلی څخه د فاټا اصلاحاتو بل منظورې ته نه پرېږدي. آیا د فاټا اصلاحاتو وروسته به قبایلي سیمې په اقتصادي توګه پرمختګ وکړي؟ یو کارپو وایي
دا فیصله شوې وه چې د این اف سی نه 3% به فاټا ته ورکول کېږي چې دا تقریبا 120 ارب روپۍ جوړي. خو دا ده چې صوبه به دا عهد کوي، دا لوز به کوي چې دا پیسې به یوازې په فاټا لګېږي.
پښتون ژغورنې تحریک له حکومت سره د مذاکراتو لپاره یوه جرګه جوړه کړې ده.
موږ کار کول غواړو چې په علاقې کې امن وي او وطن په ښه روان وي، ملک خیر خیریت وي. په فکر مدارې چې بدامنی ختم شي، دا د حکومت طرف نه، دا د عوامو طرف نه.
په ننګرهار کې د شاتو د مچو روزن کې وایي چې په دغه ولایت کې د مناسب چاپیریال نشتوالی او د باغونو کموالی له وجې صندوقونه خیبر پښتونخوا ته اوړي.
دا خود سیده چې د مچو پورم اړه ده چې مچو حالات څنګه دي، کمزوري دي، خېدي او بیر موسم سره تعلق ساتي. خو مقدار سره شات ورکې نو دا 2500 ټاپو پورې ورکې 50 لیټر.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او څنګه چې مخکې مې تاسو ته وی په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د صوبې سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو پر بل غونډه دوام لري. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په کرخه دی. که تاسو زما غوړې نو اوریدونکو ته که د دې غونډې په اړه معلومات ورکړي چې آیا دا غونډه سم دوام لري او کنه او چا چا خبرې وکړي.
جی بالکل بالکل ډیره مننه. دغه د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه چې دغه بل منځوریدو لپاره رابل شوې ده چې فاټا دی د خیبر پختونخوا ایسه جوړه شي، په دغه باندې باس روان دی او زیات تر د ملکن ډویژن نه چې کوم صوبایي اسمبلی غړي دي هغې دغه غوښتنه کوي. چونکه دغه بل منځوریدو نه پس پا د هغې ته چې کوم انسینټیوز دي، کوم مراعات دي، لکه هلته ټیکس نشته، په کارخانو ټیکس نشته، په هوټلو نشته، په وګړو نشته، نو هغه ټیکس به ختم شي. نو دوی دغه غوښتنه کوي چې لس کالو دپاره دي دغه ټیکس دغلته نه وي، دغه نظام دي نه وي. دویم دغه غوښتنه دا دا چې دا نظام عدل یا د شریعه نظام شریعه کوم قانون چې دی عدالتي قانون هغه دی صوبایي حکومت د یو ایک فوجه هغه نه ختمي او هم دغه نظام د دغه خلکو خوښتي دریم وختونه ایدا کوي چې دا فاتح قبایلي سیمو په شان دی ملکن تویژن چې کوم ویزرلی دي خاص کر سوات شانګله او بیا دیر چې دغه د ترخه ګرې په وجه غزمن شوی دی دغه رستو پاتې شوی دی نو دغه زینو ته دغه دویژن ته دی هم د سل ایربروپوز ترقیاتی پیکج اعلانو کې خو دې سره سره زه ودا وایم چې نور خبرې هم وشوي لکه دا عوامل شل پاتے سردار حسین بابک دا خبرو کا چولی دا دین سلانه دا غشتر شوی لکه راتلون کی لگ محال حکومت تا پارا دا وزیر اعلی نوم صرف وزیر اعلی او دا پوزیشن لیڈر خوش کرده نو دا دین هم پکار ده چی سلام اشوره وشی نو فدغ بانده توت باس هم اوشو خو روی خبره چی کی گی نو آغا پا دا بلا والی سره کی گی او سپیکر ندهی وختنه کوي چې دې ته مکور کوي چې په دې بل باندې زیات بازو شي چونکه دا سیملې غونډه لکه روسو پیل شوی و نو ځکه دا خپل ټیم نه لکه سیوا وخت واشته خو بیا هم دغه باس روان دي
سم د ډیره مننه د معلوماتو راکولو اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبريال نه اوریدل چې د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې قبایلی سیمې لدی صوبې سره د یو ځای کولو په اړه غونډه روانه ده. الته د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند او قبایلی سیمو د یو شمېر ټولنو غړو د خیبر پختونخوا سملې مخې ته د فاټا انضمام خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مظاهرینو له پولیسو سره نښتې هم کړي خروست پولیس په منتشر کولو کې بریالي شوي دي او د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل تنه مظاهرین چې دی هغه پولیسو نیولې دي. د یو بل ریپورت طرف ته زو د افغانستان ولسمشر دفتر او په کابل کې د قبایلو سرحدونو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو په شاملولو غبرګون ښودلی دی. دوی ویلي چې له قبایلي سیمو څخه د اف سی آر قانون باید د قبایلو د ولس په خوښه ختم شي او که په دې لړ کې مخکې یاره پرېکړه کېږي هغه باید د افغانستان سره په مشوره وشي. تفصیل د فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان حکومت د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلی سیمو د ادغام د پریکړې په اړه په غبرګون کې ویلي د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې دا پریکړه کړې چې قبایل تر پوځي واکمنۍ لاندې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې برخه کې هره پریکړه باید په آرام وضعیت او د ولس د اجماع په رڼا کې وسي. د ارګ په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د افغانستان حکومت په قبایلی سیمو کې د برېټانیا د استعمار له وخته د پاتې غیر انساني قوانینو د حاکمیت له امله ولسونو ته د ورپېښو ستونزو درک لري خو داسې پرېکړې چې د قبایلي ولس او د افغانستان د حکومت مشورې ته له پام پرته د قبایلو د خودمختاري د سلبولو لپاره وشي د ستونزې حل نه ګڼي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت هم له خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلی سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د پارلمان پریکړه یو ورخیزه او نامشروع بللې ده. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د می میاشتې په 15مه ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان دا پریکړه په خپل سر کړې.
موږ موقف دا ده چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
د افغانستان د قبایلو او سرحدي چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې خپل رسمي شکایت په د اړوندو ادارو په مرسته ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو ته ورسوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت بیان رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د پارلمان پریکړه د پاکستان د خلکو د نیت څرګندونه کوي. د پاکستان قومي اسامبلی د تیر پنځشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د ادغام مسوده تصویب او سنات د تایید لپاره واستوله. د دې مسوبې پر اساس په قبایلی سیمو کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم د جرایمو د مخنیوي هغه قانون چې په 1901 میلادي کال کې برتانوي هند هلته نافذ کړی و لاغو شي. دا مسوبه نن د خیبر پښتونخوا صوبایي اسامبلی ته د رایګیری لپاره وړاندې کیږي چې تر ډیره حده تشریفاتي اړخ لري او بیا به د پاکستان ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول سي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم په دې اړه ویشل شوي خو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسامبلی د پارلماني چارو مسول او د تحریک انصاف ګوند غړي عزیز الله خان بیګا مشال رادیو ته په مرکه کې ډاټ سرګند کړ چې د مرکزی پارلمان پریکړه به تایید کړي.
زموږ سره اپوزیشن او زموږ پریټای کمټي ام پی اس دی هغه بالکل تطبیق دي او ان شاء الله دا بل زخه په بارک سره سره کامیابی کیس مسله په کې جوړی خیر
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره د جمهور رئیس سلاکار محمد حنیف اتمر بنن په پاکستان کې وي او له پاکستانی لوري سره پر ګډو امنیتی ستونزو او سرحدي مسلو خبرې کوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې 80% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي، صنعتي مرکزونه کاروباري ادارې نه لري، اوس یې هم لوی شمېر خلک بې کوره دي، نو آیا په سیمه کې نوي اصلاحات به د ولس په اقتصادي حالت ښه کولو کې څه کردار ولوبوي او کنه؟ شاهین بنیری په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
د پاکستان د پارلیمان نه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د قانوني مسودې د منظورې نه وروسته اوس دا پوښتنه راوچته شوې ده چې کله دا اصلاحات عملی شي نو آیا د سیمې پرمختیایي ستونزې، بیروزګاری او د تعلیم او روغتیا د انفراستراکچر سره تړلې معاملې به ورسره هوار شي او کنه؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا د انضمام نو وروستو بعد قامی مالیاتی کمیشن 3% مالی پنګې د قبایلی سیمو په پرمختیایي چارو خرڅ کولی شي او صوبې ته به اجازه نه وي چې دغه پنګې بل ځای ولګوي.
کوم کمیټي وزیر اعظم نواز شریف جوړ کړی و نو هغه کې دا فیصله شوی و چې د ان اف سی نه 3% به فاتحه ته ورکول کیږي چې دا تقریبا 140 روپۍ جوړیږي. دا په دې دی چې کوم خپل بجټ ته ځای نه علاوه وي خدا دې چې صبح په دا عہد کې دا لوز بکې چې دا پیسې په یوازې په فاتحه لګیږي. دا د شې لکه چې مشرقي جرمني او مغربي جرمني یو ځای شو نو مغربي جرمني والو دا فیصله کړې و چې موږ زیات پیسې ورکو مشرقي جرمني ته ځکه چې هغه وروسته پاتې شوی.
د قبایلی سیمې مومن سره تړاو لرونکي د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن بیا وایي چې د اصلاحاتو د عملی کېدو په پروسه کې به د بې کوره شو خلکو د بیا آبادۍ او سیمې د پرمختیا کارونه پر شا لاړ شي او ټوله توجه به د حکومتي ادارو په جوړښت ورکول کیږي.
د آی ډی پیز مسله بشات شي، د ری کنستراکشن مسله بشات شي، د خلکو د ریهابلیټیشن مسله بشات شي او پرایورټي په دې تور کې چې بلډینګونه جوړوي او تانه جوړوي او اس پی او دغه لپاره او عدالتونو لپاره ججانو لپاره کورونه جوړوي او دفتر جوړوي نو ټول وسایل چې څومره دي هغه به د ډیولپمنټ په ځای په دې درې سرور 15 کاله کې بلکې 10 کالو پورې به په دغه باندې لګیږي.
بلخوا د قانوني چارو پوه کریم محسود دا دریض لري چې په قبایلی سیمو کې تر ټولو لوی ستونزه د کرپشن او مالی وسیلو د بې ځایه استعمال ده. نوموړی وایي قبایلی سیمو ته بې له رښتینی سیاسي واک ورکولو دغلته د پرمختیا چارې پر مخ نشي تللې.
کمې پیسې چې راشي دلته نو دا به د ټول انتظامیا بهاندې کې پکې لاندې وي نو کزدن مدن با التا په قبایلو کې داسې شخړې جوړې کی چې کومونه با په خپل منځ کې دښتو ګرابان شي او اتر کې اتی فوندونه چې کوم دي اب سٹاپ شي. پاتا سیکریټریټ سره مخ کې چې کوم هوم ان ټرایبل اف ایئرز وو نو هغه کې بدا کې دل کوات یونیورسيټي کې هاندې پاتا ډېرې جاتې پیسې لګې دلې دي، فضل حق کالج کې لګې دلې دي او دینا پس به چې کوم دی دا هغه په کې پکې باندې چې څومره قرضې دي دا به هم زموږ د چمړې نه وباسي.
د یادونه وړ دا چې په قبایلی سیمو کې 80% خلک د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیروي. د جګړې او بېقرارۍ له کبله د تعلیم او روغتیا انفراستراکچر تباه شوی دی او په سیمه کې د صنعتي او اقتصادي هلو ځلو د نشتوالي له کبله لوی شمېر ځوانان بېروزګاره دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجونی یو څوک داخلي وي
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو مونږ ته رائے راکول شي چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. په منګوره کې د سوا تجارت دی اتحادی مشر عبدالرحیم په مشرۍ پرون د ټول ګوندونو یو خبری غونډه شوې وه چې پکې د فاټا اصلاحاتو سره سره د مالکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختمولو هم سخت مخالفت شوې وه. دوی غوښتنه کوله چې فاټا اصلاحاتو بل کې د بدلون وکړل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خبری غونډې ته د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل چې دوی د پټه اصلاحاتو بل یا قانون سازۍ نه په ډډه دي، ولې هم دغه بل کې د ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت چې د یوې معاهدې تر سوري لاندې د پاکستان دولت دې سیمې ته ورکړی وو او پکې دې سیمه کې ټکسونه نشته او نورې اسانتیاګانې ترلاسه وي د ختمولو غندنه کوي.
د ملکن ډیویژن کم جداګانه حیثیت متاثره شوی دا پوری طور واپس واغست شي. یو زمونږ ماهر ما ته دا خبر وکړه چې د آرټیکل 239 د لاندې دا سټاپ کېدم شي، نو موږ د خپل نماینده په وساطت باندې د صوبایي اسمبلی ته دا آواز رسو چې په هیڅ صورت دا بل نه پاس کېږي او دا د سټاپ شي. په دې باندې به په ملکن ډیویژن کې ډېر لوی هنګامه، ډېر لوی فساد برپا شي. ان قریب مخکې سور زیاته نه میشت مخکې موږ یو بھرپور سټرګل کړو او د کسٹم ایکټ خلاف ټول ملکن ډیویژن چې کوم دې دوه پیری بن شو، شټر ډاون شو، جلسې شو، جلوسونه شو.
خبرې غونډې ته د سوات هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان ویل چې د ملکن ډیویژن ریاستونو هم په دغه شرطونو د پاکستان سره شامل شي ول چې دوی ته به خصوصي حیثیت ترلاسه وي. کچره پاکستان هغه لوزنامه ماتوي نو دوی هم حق لري چې د پاکستان نه د بیلیدو اعلان وکړي.
د سوات ته قوم نه چاته پوز نه کړي چې موږ د پاکستان سره شاملېږو کنه شو. دا اختیار د سوات د ملکن ډیویژن د خلکو سره دی چې په پاکستان کې شاملېږي او کنه. موږ دو ټوک خبره کوو، یا به پاکستان زمونږ دا مطالبه چې کوم من کوو چې هر دغه ژتونه زمونږ مطالبه د ملکن ډیویژن دا بحال کړي او کنه بحال کړي چې ساده جدا او زمونږ لار جدا.
خبري غونډې ته د وامنیشتر پارټۍ لخوا واجد علي خان ویل چې د دوی پارټي د پټه اصلاحاتو مرسته کوي، ولې د ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختمولو مخالفت کوي.
قومي اسمبلی هم ختمیږي، صوبایي اسمبلی هم ختمیږي. دا مدله د آئین شو 247 آرٹیکل دا عین نو وستو، مطلب دا دای چې دا ظلم، دا زیاته، دا غفلت چې دا زمنګا لدی ایم این ایس پغاړه دی، لدی سنیټرز پغاړه چې کوم لدی ملکن ډیویژن سره تعلق ساتي.
خبرې غونډه کې د واکمنې پارټۍ پی ټی آی لاړه د سیمې ایم پی آی په ځل کې ویل چې دوی به په صوبایي اسمبلی کې د ولس په ګټه فیصله کوي.
مانن شوکتي زوبزی سره چې کوم د ملکن ډیویژن سره تعلق ساتي زمونږ صوبایي حکومت ترجمان هم دی، دا سره په تفصیل خبرې وشوې. بلې ما بیګام نه سو خبرې وکړې، زه بیګا شپې به خول نه راځم، ان شاء الله خو بیا وځم. زه چې اوس راتلم ما محمود خان سره خبرې وشوې، نور بران سرم کو اوسه تاسو لای خند کوم چې مونږ سبا د ملکن ډیویژن بیمارم په پیج باندې.
خبری غونډه کې قرارداد پاس کړی شو. کچری د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د پټه اصلاحاتو بل کې د ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختمولو اعلان هم کړی شو، نو دوی به په دې سیمه کې لوی احتجاجي تحریک شروع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
پښتون ژغورنې تحریک له حکومت سره د خپلو غوښتنو په حق له خبرو اترو لپاره یو 13 کسیزه جرګه ټاکلې ده چې پکې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمېر مشرانو تر څنګ ځینې نور سیاستوالان او مدني فعالان هم شامل دي. د تحریک غړي وایي چې دا د ټول پښتون ولس نماینده جرګه ده او په غوښتنو پوره کولو به یې مرسته وکړي. تفصیل په دې رپورت کې ورو چې منور شاه جوړ کړی دی.
پښتون تحفظ مومنټ له حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو دیرشتنی جرګه ټاکلې چې پکې د ژوند له بیلابیلو سیاسي ګوندونو او طبقو پښتانه مشران شامل کړل شوي دي. په دې جرګه کې علي وزیر، محسن داوړ، سنا اجاز، لطیف افریده، بشرا گوهر، افراسیاب خټک او عثمان کاکړ هم شامل دي. البته د تحریک د مشر منظور پښتین نوم پکې شامل نه دی. د یاد تحریک یو مشر محسن داول د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او ریاست ورسره وخت په وخت د مذاکرات لپاره رابطه کړي او دوی هم غواړي چې ستونزې د خبرو اترو لارې حل کړل شي. نو موړي زیاته کړه
چې کله اخیری گورنر صاحب کوم جرګه جوړه کړه وه شاجو ګل صاحب په مشرۍ کې چې په هغه کې د وفاقي حکومت نماینده مو د صوبایي حکومت نماینده مو پکې او هغه دا ویل چې به مونږ ته د فوج سپورټ هم حاصل دي او مونږ د غیر په نمائندګۍ هم راغلي دلته. اوس چې کومه جرګه ده مونږ دا جرګه ورکړه هغه چې کومه غی جرګه جوړه کړه وه هغه به مې دا بوس په شریکه د ریاست سره مختلف ادارې دي که فوج دی که سیول بروکریسی دا غی مخته مونږ چې کوم غوښتنې دي دا جرګه به غی مخته کړي.
محسن داول همدارز اویل چې که څه هم د دوی زیاتره غوښتنې له پوز سره تعلق لري خو د لاهور او کراچۍ د جلسو په وړاندې پولیسو او ځایي انتظامی هم خندونه راپورته کول چې د پښتنو پر ضد د عمومي رویه سرګندونه کوي او مخنیوي غواړي. پښتون تحفظ مومنت لخپل اړخه د دغو جرګمارانو نمونه په مخکینی جرګه کې شامل قبایلی مشر ملک خان مرجان ته ورکړی دی. نوموړي په دې حق له وویل
مونږ یو جرګه جوړ کړی و چې هغه باندې مونږ د حکومت سره زموږ خبرې روانې شوې نو بیا مونږ دوی سره خبرې وکړې نو بیا دوی مونږ ته مطالبه وکړه چې یاره بهتره بدای چې کده کې مونږ تاسو سره یو څو کسان واچو چې ډېره خبره ده نو هغه بیا مونږ ته د جرګې نامونه راکړل نو هغه باندې مخکې اوس انشاءالله د ورځې مخکې به بیا خبرې کوو او مونږ هغه کار کول غواړو چې په علاقې کې امن وي او وطن په ښه روان وي ملک خیر خیریت وي.
پښتون تحفظ مومنت د لادرکو پښتنو د درک او عدالت ته وړاندې کولو له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو او د حقایقو معلومولو او پخلاینې لپاره د کمیشن جوړولو په شمول یو شمیر غوښتنې لري. د پاکستان پوز ویلی له دې غورځنګ سره خبرو ته تیار دی خو د دوی ځنې نارې د منلو وړ نه دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژن د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو د روان کال جولای په 15مه کې ولسمشر ممنون حسین د ټاکنو د کمیشن په غوښتنه د غنیټا خوښه کړې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ولسمشر ته درې نیټې استولې دي. په دې حق لازم همکار منور شاه بیگا د دې کمیشن یو ویان الطاف خان سره مرکه کړې په سر کې ترې د جولای په 15مه کې دونکو ټاکنو په اړه نور وضاحت غوښته دي.
صدر مملکت پاکستان ته مونږه په ورځې متخولې چې د جولای د میاشتې 15مه شپږشتم یا اوویشتم تاسو مونږ ته اناؤنس کړئ چې مونږ په هغې باندې الیکشن ډیټ کې دي چې دا وډه دي. صدر مملکت تاسو سمري منظور کړی دا اگر چې سمري مونږ ته اعلان نه ده خو بهرحال اناؤنسمنټ یې وشو دا خبره بالکل صحیح ده. 25 جولای باندې په انتخابات
نو اوس به الیکشن کمیشن د دغو انتخابات لپاره وړاندې څه اقدامات کوي؟
هغه خو به داسي چې قانون د پاکستان قانون د الیکشن ایکټ 2017 دا وایي چې کله صدر مملکت اناؤنسمنټ وکړي د قانون اناؤنسمنټ وشو نو مطلب په راتلونکي اووه ورځو کې به قانوني طور مونږ په شیډیول ورکوو په دې اووه ورځو کې دننه سبا ورکول شو بل سبا شو لا بل سبا شو نو امید ده چې په راتلونکي دوه درې څلور ورځو کې د اووه ورځو نه په دې منځ کې به مونږ شیډیول ورکوو او بیا به هغه برابر الیکشن پروګرام تاغي چې به مونږ پبلک نوټس یی تاغي کې به د نامینیشن کاغذونو د داخلولو کاغذات نامزدګي چوتوي تاغي د پر بش په ګروزي بیا به د سکروټینګ لپاره خپل ټین هغه به پروګرام دی هغه به ان شاء الله پر اتلونکي ورته کې تنه ده مونږ ورکو.
الطاف خان کدارته وایي چې په پاکستان کې تر اوسه ټول څومره ووټونه رجستر شوې دي یعنی د ټول ووټونو شمیره څومره ده؟
په پاکستان کې په دې ټن کې اخیری شمیر زموږ سره 10 کروڑ او یو کم شپږ لکه ووټران زمونږ په ووټر لیست باندې موجود دي. په هغه کې ماشاءالله 5 کروڑ 61 لاکھ چې دي هغه پکې سړي دي او 4 کروڑ 60 لاکھ یا 50 لاکھ یعنی 15 کروڑ څخه د پاسه چې دي هغه سړي دي او 4 کروڑ څخه د پاسه چې دي هغه ښځې دي.
تاسو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویاند الطاف احمد مرکه اوریدله چې زموږ همکار منور شاه ورسره کړې وه په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د منور شاه نه بلند خبرونه وورو.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې قبایلی سیمې له دې صوبې سره د یو ځای کولو په اړه غونډه روانه ده چې پکې د برخې اخیستو لپاره د حکومتي اپوزیشن ګوندونو زیاتره غړي اسمبلی ته رسیدلي. هلته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او قبایلی سیمو د یو شمېر ټولنو په لسګونو غړو د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د فاټا مرجر خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. د فاټا مرجر بل قامي اسمبلی او سینټ لاله وړاندې منظور کړي. د پنجاب په ګجرات ضلع کې د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم شپږ کسان وژلي. پاکستانی رسنۍ د یاد ادارې په حواله وایي چې له دغو وسلوالو یې د ځانمرګي بریدونو دوه جیکټونه، سودانی کلاشنکوفونه، بارودي مواد او د حساسو ځایونو نقشې برآمد کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون په ملک کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د روان کال جولای 15 نیټه منظور کړه. د انتخاباتو کمیشن وایي دا مهال په هیواد کې د ټولو رجسټر شوو ټونو شمیره سبا باندې 10 کروڑ ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت سره د خپلو غوښتنو په حق له د خبرو اترو لپاره یو 1.5 جرګه جوړه کړې ده. په دغه جرګه کې د عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمېر مشرانو ترڅنګ له بیلابیلو طبقو پښتانه مشران شامل دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې په یو هوایی برید کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلوال تیر شپه یو بجا د خفیا معلوماتو په اساس د بهرني هوایی ځواکونو په برید کې وژل شوی. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی لا هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره د جون د 12 نیټې غونډې ته ګوري. ولسمشر ترامپ دا خبره په داسې حال کې کړې چې څو ورځې مخکې دغه ممکنه تاریخي ملاقات منسوخ کړی وو. او په شام کې څلور روسی عسکر وژل شوی. د روس دفاع وزارت وایي د شام په دیرل زور صوبه کې یې د جګړې پر مهال د څلور پوځیان وژل شو. د دې وزارت په بیان کې دا هم راغلی چې په دغه جګړه کې 3 وسلوال وژل شوی دي.
لند خبرونه هم د منور شانه وریدل. اوس په اسلام آباد کې زموند همکار نوور چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی او د هند استخباراتي ادارې را پخوانی مشر امرجیت سنگ چې کوم کتاب لیکلی نو پاکستان کې پر سیاسي او فوزي مشرانو د اندېښنو سرګندونه کړې او د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګ تر مخه چې اسد دورانی سبا د ګل پورس GHQ ترابللې چې د فوزي ضابطه اخلاقونه په سرغړونه د خپل دریز روخانه کړی. او رسپانه لیکي چې موجوده وخت کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې دي. په داسې وخت کې د ISI پخوانی مشر ته د دې کتاب لیکلو څه ضرورت را پیښ شو. ورسپانه لیکي چې د استخباراتي ادارو دوه پخوانی مشرانو د سلیکلو نه د دوانو ملکونو ترمنځ شخړې نشي هوارې دي او نه به حکومتونه خپل پالیسیانو کې څه بدلون راولي. خو دا ویره ضرور شته چې داسې خبرې کولو له وجې به یو نوې شخړه رامنځته شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي دي چې دوی د اسټابلیشمنت سره نه بلکې د پاکستان سره دي. خو نواز شریف دی وایي چې هغه د چا سره دی. ورسپانه لیکي چې تیرو وختونو کې نواز شریف د اسټابلیشمنت په مرسته په واک کې دراتلو وروسته اوس ترې ځان خلاصوي او یو داسې لارې خپله کړې چې ترې د اسټابلیشمنت د ملګرتیا داغ لري شوی. ورسپانه لیکي سیاسي مشورولي او راتلونکي حکمرانانو ته که واک خپل اصل طاقت سره په کار وي نو ور لبا د پټو قوتونو په مرسته اقتدار کې دراتلو په ځای د اولس د رایې د لارې په حکومت کې راتلل وي. دې سره سره په حکومت کې د جمهوریت ودې لپاره به ورله هم ګامونه پورته کول وي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د روجې په میاشت کې د میوو او سبزیانو په نرخونو کې اورس پورس اضافه روانه ده او په مختلفو خارونو کې سبزیانې د مارکیټ د نرخ نه تر 50 روپۍ ګران خرڅيږي. ورسپانه لیکي چې خلک غوښتنه کوي که د انتظامی افسران هر ورځ د مارکیټونو دورې وکړي نو نرخونه به راکم شي. خو داسې نه ده، ځکه چې د افسران کله ناکله د مارکیټونو دورې وکړي او ځینې دوکانداران جرمانه هم کړي خو په دویم ورځ بیا نرخ زیات وي. ورسپانه لیکي چې دا سبزیانې او میوې د پټو او باغونو نه په ګران نرخ ناراضي، بلکې ترانسپورټران، اړتیان، کمیشن ایجنټان او دوکانداران یې نرخونه زیاتوي. که حکومت د دوی پر ضد څه کاروایی وکړي نو تر ډیره حده به د سبزو او میوو نرخونه راکم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانې د پاکستان پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې د ځوانانو د ووټ په اهمیت یو مقاله خپره کړې. د رسپانې لیکي په اول ځل په هیواد کې د ځوانانو لوی شمېر د رایې اچولو لپاره رجسټرډ شوی دی. بلخوا ټایمز رسپانې لیکي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي هیوادونو د هغو کوششونو ملاتړ ښودلی چې د ایران د اټمي تړون خوندي ساتلو په لړ کې کوي. تفصیل د ملیحي امیرزاده ناورو.
ډان رسپانډ لیکي په پاکستان کې کېدونکي عمومي انتخابات نه یوازې په ملک کې د بدلون راوستلو لپاره اهمیت لري چې کوم ګوند به دا کار په مثبته توګه کولی شي، بلکې د دغه هیواد د ځوانانو مسلې د حل کولو په لړ کې هم ورته اهمیت ورکول کیږي. رسپانډ لیکي په لومړي ځل په هیواد کې د ووټرانو په فهرست کې ځوانان په دومره لوی شمېر کې رجسټر شوي دي. له سرکاري شمېر سره سم په رجسټر شو سو باندې 10 کروڑ ووټرانو کې سو باندې 4.5 کروڑ کسان رجسټر شوي دي چې عمرونه د 18 او 15 په منځ کې دي. په 12.4 میلیون ووټرانو کې چې عمرونه د 18 او 15 په منځ کې دي په اول ځل به ووټ اچوي. خو په دې کې به دا کتل وي چې د انتخاباتو په ورځ پکې څومره کسان رای اچوي. په 13.5 او 15 په منځ کې عمر لرونکي شاوخوا 28.99 میلیون رجسټر شوي ووټران. رسپانه لیکي د ځوانانو د مکمل برخې خستو لپاره اوږد مهال سیاسي پلانینګ پکار وی. پکار ده تعلیمي ادارې هم په ځوانانو کې سیاسي پوهاوی پیدا کولو کې مرسته وکړي او سیاسي ګوندونه باید د ځوانانو غوښتنو او مسلو ته پام وکړي. بلخوا د ټایمز رسپانډ لیکي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړي چې د ایران اټومي تړون ختمول به منفي اثرات لري. نوموړي په سن پیټرزبرګ ښار کې د نړیوالې اقتصادي هونډې په وخت د موافقې د خوندي ساتلو په لړ کې د اروپایي ټولنې د هڅو هرکلی وکړ. رسپانډ لیکي د پاریس او نورو اروپا هیوادونو لخوا د خواست په وجود امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون نه وته او پر تهران یې واپس بندیزونه د بحالولو اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ د باراک اوباما د دور دغه تړون یو بدترینه موافقه بولي. په تړون کې د ایران د اټومي فعالیتونو محدودیدو په بدل کې ور باندې په لګیدلو بندیزونو کې د نرمي راوستو خبره شوې وه. رسپانه لیکي که څه هم د شام، یوکرین او نورو مسلو په سر له روس سره د غربي هیوادونو په تعلقاتو کې کشالی دي، خو د کارپوهانو په فکر د تړون د بچ کولو په خاطر ځینې اروپایي هیوادونه له پوتین سره د روابطو ساتلو علاوه بله لاره نه لري. رسپانه د کارپوهانو له خولې لیکي چې په اروپا کې پر روس د بندیزونو د برقرار ساتلو دریز هم په کمزوري کېدو دی. د روس ولسمشر دفتر ویلي چې پوتین به له خپل فرانسوي هم منصب ایمانوئل مکرون سره په ملاقات کې دا خبره نه راپورته کوي، خو البته ویل چې د کرایمیا په سر پر روس لګیدلي بندیزونه غیر قانوني دي.
داوا ملیحه مرزا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دی لا هم سرمشریزې ته سترګې په لاره دی. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو لیدو ته امیدونه پرونستو له هغې زیات شول چې دواړو کوریاګانو او د مشرانو په ناڅاپي ډول ملاقات وکړ. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ناورو.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دای لهم د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره سرمشریزه ته هیلمند دی. له دې څو ورځې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې ښاغلی ټرمپ دا تاریخي لیدنه کنسلوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې تیاری ښې پر مخ ځي. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې کار ښه روان دی، د سرمشریزې په پلان کې بدلون نه دی راغلی او دای سترګې په لاره دی چې په ټاکلې نیټه به له ښاغلي اون سره وویني. ښاغلي ټرمپ وویل چې په دې برخه کې ښه نیت شته او ټینګار یې وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې تصفیه کول به یو ډیر غوره کار وي. ولسمشر ټرمپ د جون په 24مه نیټه د شمالي کوریا مشر ته یو لیک واستاوه او په هغه کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ته د کیم د مخکنۍ ورځې په بیان کې دا ګواښ چې سرمشریزه به کنسل کړي او هغه سپکاوی یاد کړل چې پنس یې تصنعي سیاستوال بللی و. ټرمپ لیکلی و دای فکر کوي چې اوس مهال له کیم سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خو د ټرمپ له لیک څخه په عین حال کې ښکارېدل چې د راتلونکو کتنې لپاره یې وار خلاص پریښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې لیکلی و چې که د کله هم زموږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه. له دې یوه ورځ وروسته ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال یو ځل بیا په دې اړه هیله څرګنده کړه.
ګورو بچې څه کیږي، زموږ کتنه حتی د جون په 12مه نیټه چې مخکې پلان شوی و کیدای شي. موږ له هغوی سره د خبرو په حال کې یو. دوی ډیر غواړي دا سرمشریزه وشي او موږ هم همدا غواړو. موږ ګورو چې څه کیږي.
په همدې حال کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان پرون د شمالي کوریا له مشر سره ناڅاپي کتنه وکړه او له کتنې وروسته یې خبریالانو ته وویل واشنگټن او پیونگ یانگ به ډیر ژر د جون د دولسمې په سرمشریزه کې د عملی خبرو پلان برابر کړي. ښاغلی مون وویل چې کیم له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو د بهیر د بشپړولو په برخه کې پر خپل ژمنه ولاړ دی. هغه زیاته کړه چې د شمالي کوریا مشر همداراز د امریکا له ولسمشر سره د بریالۍ کتنې له لارې د جګړې او تقابل ختمول غواړي او په پام کې لري چې د سولې او سوکالۍ لپاره هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو په سرحدي سیمه پان مونجوم کې له پرونی کتنې وروسته وویل چې د جمعې په ورځ به بیا سره وګوري او په راتلونکي کې به هم منظم لیده کاته کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دان وسپانی په یوه اداریه کې لیکلي چې د انتخاباتو نه وړاندې باید د پاکستان الیکشن کمیشن په هغه مذهبي او فرقهییزو ډلو نظر وساتي چې نفرت خوروي او د اقلیتونو پر ضد تشدد ته لاره هواروي. تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
په اداریه کې راغلي دي چې دا ډیره د بدبختۍ خبره ده چې په پاکستان کې د خلکو مذهبي جذبات راپارول ډیر اسان کار دی. د دې وروستۍ مثال په سیالکوټ کې د احمدیانو د عبادت په ځای برید او د دې ړنګول دي. د راپورونو تر مخه په دې برید کې د بلوګرو په ګډون د ځایي حکومت غړي او د سیاسي ګوندونو کارکونکي هم شامل وو. ورسپانې لیکلي دي مذهبي معاملې باید په پوره نزاکت سره هوارې کړل شي. په داسې حال کې چې انتخابات نږدې دي د ټولو سیاسي ګوندونو دا ذمهواري ده چې په خپلو سیاسي بیانیو کې مذهبي معاملې نه ورګډوي. په انتخاباتي کمپاین کې به ډیر داسې کاندیدان وي چې د خپل سیاست لپاره به فرقیزه او ډلیزه معاملې راوچتوي. رښتیا خو دا دي چې ځینو فرقیزو ډلو له مخکې سیاسي محاذونه جوړ کړي دي او په انتخاباتو کې د برخې اخستو اراده لري. له دې کبله باید سیاسي ګوندونه، انتخاباتي کمیشن او ریاست په شریکه د هغو ډلو پر ضد کار وکړي چې نفرتونه خوروي. په اداریه کې راغلي باید سیاسي ګوندونه، فرقو او ډلو لا د ځای ورکولو پر ځای په خپل منشور کې زغم او برداشت لا وده ورکړي، ځکه چې د فرقیزو معاملو د راجوندي کولو سره به سیاسي فضا نوره هم زهرجنه شي. ورسپانې په پای کې لیکلي د پاکستان اساسي قانون ټولو اقلیتونو ته د عبادت ازادي ورکوي، نو له دې کبله باید د سیالکوټ د پیښې په شان چاله اجازه ورنکړل شي چې د اقلیتونو پر ضد د تشدد نه کار واخلي.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغرت عمل کوي.
پونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د ډیر اسماعیل خان په ګومل په هنتون کې د شمالي وزیرستان ستکون کې وای چې په سیمه کې تر پوزي عملیات وروسته کله دوی به کور شول او لاندې بدنوبستي سیمه تراکوس شول. نو د یاد په هنتون چارواکو ورسره شمنه وکړه چې دوی به ورته وړیا ستکړي ورکوي، خو دوی وای چې اوس ترې زیات فیسونه او جرمانه غستل کیږي. دا چې چارواکي په ډیر اسوای د سلام مسعود په ریپورت کې حال اورو.
د ډیر اسماعیل خان په ګومل یونیورسټی کې موجود د قطبی وزیرستان طالب علمون ویایي چې د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه چې دوی د سیمې په پرشول مجبور شول، بیا د ګومل یونیورسټی چارواکیو د دوی سره د مفت داخلې لوز وکړ، خو اوس دغه چارواکي د خپل لوز نه منکر چې په وجه یې دغه طالب علمون د درنو فیسونو او جرمانې ورکولو وس نه لري. یو طالب علم چې کوم خپل نوم جواد نه کوي،
چې سی میجر والا ډلی دلا د ای ډی پیز په کوټا باندې، چې ای ډی پیز مطلب فری وي، ځکه چې میجر ډېر کړی دلی وي په دا وجه باندې میشته دلا سیټی نه روکړل، میش دی لا روغللی، بیا دلا میشته وویل چې آیا میش خیتو سمخا نه ویني. حالانکه دا ویل چې غریب خلکو ایډمیشن یې نشو کړلای، چې ایډمیشن یې وغوښتل تقریبا یوهل یو وته پانا ورسته دی ویل چې میش خیتو سمخا نه ویني. هیڅ میشته دی ویایي چې تاسو ای ډی پیز هم وایو، تاسو هر سمستر شوري په جمع کاوي، چې کی مې داخله ولاوي کنه چې می نه جمع کړی اخر نه غوړي اغه وه جمع کا وې میډی ز دغه پیسې مخ نه ویني، دغه مسله د میډ حال شي.
د یو بل طالب علم سجاد احمد خبر ها وار وې
میډ دلا رغلی مو په ال ال بی فرست ټرم شه پړتریشه می داخله او خوستله، بیا د میچ چې کیم فیس وا اغه 30,000 وا او ډایریک وی سی ویر چکشا 60,000 تای وړو. میډ غوند اکثر چې سټوډنټ دی غوند ډیر غریبون مزدور پېشه خالته دغه خپل بچون ډالر لژلې دی، او میډ چې کلا دلا روشي په میډ باندې شپه تش په تزر فیس وړاوي، او چې کلا میډ وا په پر ور کوي 15,000 په میډ باندې وړاوی، وا په پر د فیل شپ 15,000 در باندې وړاوی. یو اړی کا غوند سرټیفیکیټ چې تا کرا کې پتون ادای 2,000-3,000 په خریدا انتهایی ظلم دی.
د دوغ طالب علمانو جغم چې د یونیورسټای وایون مرستيال رجسٹرار ریاض بیٹنی تا ورا سوا اغه وی وویل
دا پر څه څه
پېټ
نشته او اړ دې سپاره دا کوم فورډ سټوډنټ دی او په تفسیر انډرسمنت پروګرام ملوي دي چې څوره دې څه فیس دې مګر یو واپس پرې انډرسي څه کوم دې په کال او په دې فیس تا یو څه
یونیورسٹی چارواکی دے دے مشکلات پارا اسانتیاوے پیدا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبره
ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي. زموږ سره په بازار کې خپل وای ګمراوانی، پولیس والا
خپل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کرے چرچنو گوروارو مکمل حفاظت
پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
په ننګرهار کې د شاتو د مچیو کاروزون کې وای چې په دغه ولایت کې د مچیو د روزلو لپاره د مناسب چاپیریال نشټوالی او د باغونو کموالی د دې سبب شوی چې دوی د شاتو د مچیو صندوقونه خیبر پښتونخوا ته یوسي. د کاروبار کوونکو له دولت غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د ورته د مچیو د خیر وزنی او ښه تولیداتو لپاره مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله په کې د شاتو د مچیو د روزنې زیات پارمونه شته دی، خو پارم لرونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مناسب چاپریال د نشوالي له امله خپلې مچۍ پاکستان ته وړي چې د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخ کیږي. صفی والله ساپی چې د جلال آباد ښار په تلاشۍ چوک کې د شاتو د پلورلو لپاره نمایندګي پرانستي له حکومت نغواړي چې د مچیو د خیر وزنی او د خط تولیداتو د لاستراوړلو په خاطر دی ورته په ننګرهار کې مصنوعي ځنګلونه او باغونه جوړ کړي شي.
مشکلات ډیر زیات یو خدای دی چې یو د اترا پوچې د امنیت خنه دی کنه اکثره موږ د مچې چې په اترا پوکي کې بل به په اترا پوکي ک سنا سیستم دی کنه اوس هم چې د ځنګلات او د هغه چې د ډیر کمبود سره مخامخ دي اوس اکثره موږ اکثره د بیرې د پاره مچې چې پاکستان ته وړي په دې لار کې مشکلات دا ټول دغه مخ چې راځي دې مغنم په لار کې موږ ډیر زیات تلفات هم ورکو موږ چې تلفات کړي چې ځنګلات وکړل شي نو به زموږ څه ضرورت دی چې دین هغه سره موږ چې وړو.
امیر محمد چې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د شاتو د مچیو یو نیم زر صندوقونه لري وایي چې مچۍ ښه شات ورکوي خو زیاتوي چې د ګرمۍ په موسم کې د مچیو د ښې روزنې لپاره خپل صندوقونه پاکستان ته وړي.
دا خو د سیده چې د مچو پورې اړه ده چې مچو حالات څنګه دي کمزوري دي ښې دي او بیر موسم سره تعلق ساتي ښه مقدار سره شات ورکي نو د 2500 ټاپو پورې ورکوي 50 لیټره. پاکستان اوس چې اصول دي چې موږ پیسې ورکو د بیرې په سیزن کې او بازی ته په اجاره نیسو.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په 8500 جریب ځمکه باندې د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په پام کې لري چې د شاتو د مچیو د روزونکو په غوښتنه د بیری ځنګلونه هم جوړ کړي.
موږ هم غواړو چې په یو شمېر ساحو کې د بیرو باغونه جوړ کړو ترڅو د شاتو مچیو صنعت سکتور پراختیا ومومي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په ننګرهار کې 2500 تنه د شاتو د مچیو په روزنه بوختي چې نږدې 1500 صندوقه مچۍ تر روزنې لاندې نیولې دي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې ګڼ داسې مزدوران دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو سره تعلق لري. دی وایي چې یو خو ورته د روژې د وجې مزدوري ډېر په ګرانه ملاویږي او بل دا چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده نو ژوند یې لا نور هم په کړاوونو کې شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وشي. راځئ چې د دې مزدورانو خبرې واورو چې دی نور څه وایي.
زمانم تاریخ ته زه باجوړ سره تعلق ساتم. مجبوری او گرمی ده واقع ده. دلته بس 700-800 روپۍ ګټو بس شکر دی گزاره کیږي. بس دلته ټکه ټوکه کوو غم کله یو کله نه ګران کار ده. بس سبق خو مې نه دی ویلی. هر ما سبق چې مې ویلی نو اوس مې مزدوري والې کولی.
نوم ضیاءالحق دی زه د بړې یم. پروژه کې ورشه ډېرې مشکلاتونه داسې چې کارونه نه کېوو بل خو داسې چې کلی خامه خبره شانه وي لږ لږ دغه غریبان خلک وي کنه سړی غریبان نه لري خامخا بس په دروژه کې لږه بې خوندي ورشه ملا چې سخته ای به سخته په ځان باندې برداشت کوو بس گزاره کوو بس کار مو ته کوو چله هو نه هغه وي سخته وي ولې نه ځکه چې ګرمي ده او روژه ده او بس ځنه ځنه ځای کې اسې چې مور ته کار وي.
نوم مې شاد محمد دی. نوم مې تعلقات مې پارټا سره مند دی.
نجمې وړه یخنی روژه دا خبره غریب ته پاره نشته. دا یو جوړ باندې تیریږي. غریب ته پاره روژه شي جمعې شي یخنی وړه ماشه دا سفر غریب باندې نه پرې باسي. دا مالدارو ته پاره دی وایي دا یخنی ده دا ماشه دی دا روژه ده. موږ باندې څه ټینشن نه پرې باسي. دا د الله غټ رحمت.
تعلق زموږ د باجوړ نه. نوم مې محمد ابراهیم دی. بس مخ کې خو گزاره کړي شو لګ ډیر کار بلګیدو اوس چې کله د حکومت هم مات شوی دی ور سره 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 چې کوم دی کارونه هم دی روزي په وجه باندې بند دي. نو اکثر درې مسلورم ورځ ده چې د مرګري هم وي او زم ویم چې زمونږ کارونه ډیر خراب دي نن سبا د روزي په وجه باندې. نو سخت خو یې خصوص کو غریبي دي. نو دغه بس تا ته پته ده نو څه خو کول غواړي کنه بچي انساني کنه نو چې څنګه کې نو بیا صدا سے زمون جوب نشتا دا غنشتا نو خام مخابدی سخ کار دا بچو د وجنا دا دغه د وجنا جامی خورا کی دغی کنه دا وکول.
تاسو په اسلام آباد کې د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکو مزدورانو خبرې اوریدلې. او اوس وخت شوه دی د روژې په مناسبت سره د مذهبي چارو د یو پو او د مفتی د خبرو د روژې د ځانګړي لړۍ په نننې برخه کې اورې چې ل خپل خاورې وطن یا هیواد سره مینه څه شری حیثیت لري و به اورې چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم لمکې څخه مدینې ته هجرت کاوه نو ولې یې په لار بیا بیا شاته کتل. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعن روا دی او کروا نه دی. مختصرا مستاش خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو مجبوره که نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت که او ویز غامه فقط په دې خاطر باندې چې دا د وطن خوږې شپې دي په دغه خپل وطن کې زه پاتې شمه او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنه ته چې کله ټولې لارې ورباندې بندې شولې او بله چاره نه وه نو مدینه منورې ته لاړه او د مدینه منورې د تګ په لاره کې هر واری مخ را ګرځو مکی مکرمه ته او دا به ویل چې ای خوږی مکی کدی کفارو زه نه وی محرومه کړی ستا د دیدن نه او ستا د اوسېدلو او دلته د پاتې کیدلو نه زه به هیڅکله نه وی اوتی او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وی کړی دی ځینې د وتلو نو ما به هیڅکله ته نه وی پریښی ای مکی مکرمی. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینې سره راتګ د مکی مکرمی په لور باندې بیا د مکې د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زه د دوی سره ښه برتاو وکړم ښه اخلاق ورسره وکړم. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او عمره ورته په لاره کې هغه د احرام خلاص کړ او هغه عمره ونه کړله په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکې خفه کیدل. بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځېده او په بل کال کې د راتګ اراده وکړله. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی مکې مکرمې ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې هغه ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو ځمکې قبضه کړې وي او د هغوی مالونه لوټ کړي وو همداسې ورسره صحابه کرامو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نه و د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوئ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ څه نه وی او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ څه نه وی. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره.
ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ الله.
تاسو د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې اوریدلې او د خبرونې په اخیره کې یو ځل بیا د منور شان لن خبرونه اورو.
نن د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې قبایلی سیمې له دې صوبې سره د یو ځای کولو په اړه غونډه وشوه او پکې رای واچول شوې چې پکې حق کې یې و تیا رائے او خلاف یہ و رائے مختر اغلی دی. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کن او قبائلی سیمو د یوش میر ټولنو په لزګونو غړو د خیبر پختونخوا اسمبلی مختا د فاټا مرجر بل خلاف مظاهره هم کړی و. دغه بل قامی اسمبلی او سینټ لا لوړاندې منظور کړي. د پنجاب په ګجرات ضلع کې د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی د یو نا قانون ګرځول شوی تنظیم شپک کسان وجلی. پاکستانی رسنۍ د یادې ادارې په حواله وایي چې له دغه وسلوالو یې د ځانمرګي بریدونو دوه جاکټونه سودانی کلاشن کوپونه بارودي مواد او د حساسو ځایونو نقشې برآمد کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون په ملک کې د راتلونکو عام انتخابات لپاره د روان کال جولای 15 نیټه منظوره کړه. د انتخاباتو کمیشن وایي دا مهال په هیواد کې د ټولو رجسټر شو ووټونو شمېره څه باندې 10 کروڑ ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت سره د خپلو غوښتنو په حق د خبرو اترو لپاره یو 1.5 کسیزه جرګه جوړه کړې ده. په دغه جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمېر مشرانو ترڅنګ له بیلابیلو طبقو پښتانه مشران شامل دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې په یو هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه وسلوال 13:00 په د خفیه معلوماتو په اساس د بهرني هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. تر اوسه کوم وسلوال ډلې په دې اړه سندې دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د لا هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره د جون د 12 مینیټې غونډې ته سترګې په لار دی. ولسمشر ټرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې څو ورځې وړاندې دغه ممکنه تاریخي ملاقات منسوخ کړی وو. او په شام کې سلور روسی عسكر وجل شوې. د روس دفاع وزارت وایي د شام په دیر الزور صوبه کې د جګړې پر مهال یې 13 شپه سلور پوجان وجل شو. د دې وزارت په بیان کې دا هم ویل شوې چې په دغه جګړه کې درې سلوي خصلوال وجل شوې دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخم د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان منور شاه تکنیکی همکار علي محمود او دغه سټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.